مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې زه منور شابا په روانه ګړې کې هم ستاسو کوربه یم او تمه لرم چې سهار به مخکلی وي په دې ګړې کې به درته یو شمېر کورني او سیمه ییز رپورټونه وړاندې کوو او په اخري برخه کې به یې د ټوخو ټقالو هفتوار خبرونه پام کوو هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته اول د خبرونو سرټکی پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدا به وازه د مذاکراتو د لارې امکان ولري ریپورتونه وای د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی ویډل مولا محمد رسول اخون خپل نوې مشر ټاکلې دی او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر د کردار ستاینه کړې ده د خبرونو تفصیل پاکستان وای په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي خدا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان لري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات صرف د سیاسي جوړجاړي عمل راوستري شي نو موږ زیاته کړه د لړ کې دا مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو زندېدل عمل زر تر زر بیا شروع کړي سرتاج عزیز په دغه مقدمه هم ویل چې امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیم راټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته امر کړی چې د دوا او یا ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو کاورج دینه کوي د لړکه پرون پیم را یو خپل یو نوټس جاری کړی دی چې د ناقانونه تنظیمونو فهرست یې پکې ورکړی او پکې رسنیو ته امر شوی چې دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلولونه ډاډه وکړي په دې نوټس کې چې وونه کات لري پکې د ملګری ملتونو د سلامتي کونسل لخوا ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خاص توګه ذکر شوه په دې کې لشکری طیبه جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن هم شامل دي د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت شپېته تنظیمونه ناقانونه ګرځولي او په پاتې 12 نورو تنظیمونو ملګری ملتونو باندې اسلګولې ده پرون په اسلام آباد کې جوړې شوې ټولګوندیزې غونډې په خپل غړ اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي دغه ټولګوندیزې غونډه چې په مستقبل کې د قبایلی سیمو حیثیت په حق لا جماعت اسلامي رابللې و په کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو په دغه موقع خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شرپا وویل دوی د لپاره په پارلیمان کې د قبایلی نمائندګانو لخوا د جمع کړې شوې بل ملاتړ کوي
دوی شتم ترمیم چې کوم راغله ده مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او د سره به نه صرف داوی مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا غړو چې پختونو ته تقویت ملو شي ټول پختانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د خپل یو اهمیت شته
دغه غونډه کې سیاسي مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو لوجه به کور شوې قبایل د زر تر زر خپل سیمو ته استانه کړي شي ریپورتونه وايي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی ویډل مولا محمد رسول اخون خپل نوې مشر ټاکلې چې ښکاری د وسلوالو طالبانو نوې مشر تابل لپاره به چیلنج وي د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور ورسته له هغه خپل مشر ټاکلې وو چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر دمړینې خبر په ډاګه کړو ویل چې نو مولا دوه کال وړاندې مل شوی د طالبانو نه د جدا شوی ډلې یو ناسرګند کمانډر پرون ویلي چې افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف جنگ کې به مولا اخون په مشرۍ خپل کردار لوبوي د یو بل وسلوال کمانډر په حواله ویل شوې چې نو مولا د مولا عمر سره لس کال یو ځای پاتې شوی او دغه په باوري ملګرو کې شامل دي د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي وايي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاري پراخ کړی دی د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک استیل هارت 13 ورځې لې وی خبري ایجنسی سره په خبرو کې ویل لبد امرغه د افغانستان شخړې یو وار بیا پراخ شوې هم دې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده نو موږ ویلې د افغانستان هغه سیمو ته چې ورسته یو نام نه یو زیاتې ځپلې دي پاملرنه کوي د سره صلیب نړیواله کمیټې چې د جګړې په حالت کې له ټاپیانو سره د مرستې د قیدیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایوف مشري وستایله. خدای هم ویل چې په کار دی د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ ایشیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر په وخت وکړي. کیری ویل امریکا د افغانستان په ګاونډ کې د اکثریتي مسلمانانو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي، خو په دې اندېښنه لري چې د مدني ټولنې خلاف ګامونه صرف سخت دریځي سوا کوي. جان کیری د ملاقات پر مهال نظربایف ته وویل چې د اټمي پروګرام د نه خورېدو د ملاتړ، د پرتشدد سخت دریځۍ خلاف ګامونو، د افغانستان سره د تعاون او د داعش ضد مبارزې له وجې صدر اوباما ستا ډېره مندویه دی. د عراقي پارلمان غړو د اصلاحاتو قانوني کولو لپاره د وزیر اعظم حیدر علي بادي اختیارات د محدودولو په لړ کې رایې چولې دي، چې په نتیجه کې به یې نوموړی اوس د مهمو اصلاحاتو پاس کولو نه وړاندې د پارلماني غړو منظورۍ ته مجبوروي. د پارلمان غړي محسن السادون پرون وویل چې د دې ووټ مقصد د العبادي د اصلاحاتي منصوبې مخالفت نه و، خو پارلمان غوښتل چې د حکومت او پارلماني غړو اختیارات جدا کړي. او رسته خبر دا چې د روس د هوایی کمپنۍ یو چارواکی ویلي د مصر په سینا دشته کې د روس جاز د خپل تکنیکی او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نه دی غورځېدلې. د تیر خالی په ورځ د روسي کمپنۍ د سورلو جاز په دغه پیښه کې 240 سورلۍ وژل شوې دي. د کوګالی ماویا کمپنۍ نایب مشر الکساندر سمیرنوف ویلي ممکنه ده چې دا پیښه د بل کوم تکنیکی یا فزیکی عمل له وجې رامنځته شوې وي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو د مشال خبرونه اوریدل او اوس په روانه غړی کې تاسو لپاره د ریپورتونو لرو. پاکستان وايي په کار دي چې افغانستان کې د سولې لپاره افغان حکومت او طالبان د سولې خبرې بیا شروع کړي. پرون په اسلام آباد کې د یوې ټولګوندیزې غونډې د لارې بېلابېلو سیاسي ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړی شي. دغه غونډه چې جماعت اسلامي رابللې وه د یاد ګوند امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي.
هلته د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمه وایي په باړه کې یې تعلیمي ادارې فعاله کړې دي، خو ځایي خلک وایي بچو ته یې د تعلیمي سهولتونو کمی دی. دوی څه مشکلات لري؟
مشکلات داری چې مو اسټاپ کمای رہے 403 میں موشمون په دو مشرونو نه کنټرول کیږي، خو هغه اسټاپ برتی کو مونږ لا اسټاپ روکو چې مونږ د موشمون ته تعلیم کې.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د دې غړی په آخري برخه کې به د ټوکو ټقالو خبرونه پام کوه واوري.
خبر نیم چې خوشحالی زمونږ له سیمې نه ولې خوابه دی ده؟ آیا خوشحالی زمونږ نه خفه ده او که مونږ له خوشحالۍ نه ځان لرې ساتلی دی؟
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې هم اوریدل شي. پته دا مشال ریډیو .com. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشي نو په دغه باندې د روانو خبرونو ترڅنګ د تیر وخت ټوله ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. دا راز خولي ویډیو غانې، تصویرونه او نور ډېر معلومات ترلاسه کولای شي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم درته ویل چې پاکستان ویل دی په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، خو د لپاره سیاسي جوړجاړې یوازنه حل دی. د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د خارجه چارو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه سرګندونې کړې وي. پرون د رسنیو سره په خبرو کې دا راز دویمه موضوع زمنګ دا وا چې پاکستان کې د الکترونیک میډیا د سار ادارې پیمرا ټي وي چینلونو او ریډیوګانو ته امر کړی دی چې د ناقانونه ګرځول شوی ډلو اشتهارونه دی نه چلې یو دوی ته د کاورج نه ورکي. نو په دې دواړو موضوعاتو را سره شیبه وړاندې د اسلام آباد نه خپل خبریال احمد الله خبرې وکړي.
د چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې معاونت او خبرې بیا پیل کولو کې مرسته لاده افغان حکومت جواب ته سترګې پلار دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي وویل چې افغان حکومت او طالبانو د پاکستان څخه کمرسته وغوښتله، نو پاکستان د دواړو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې معاونت او بحالۍ چې کوم د بحالۍ مرستې دي هغې ته چمتو دی، او پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه حمایت کړی دی. د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د سیمې سلامتیا باوري کولو له د افغان طالبانو او کم شدت خوښي چې دي او کم چې جنګ غواړي دوی غواړي چې هغې کې کمی غواړي، او افغان حکومت او طالب نمایندګانو مذاکراتي عمل کې خوښي لري، نو پاکستان هر ډول مرستې چې کوم دی هغې دپاره تیار دی. د یوې پوښتنې په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان خپل اټومي اساسو تحفظ او سلامتیا چې کوم دی ډېر څه کړي دي، او په دې ډول کې پاکستان هسې په نړیوال کچ منلې شوي هم دي.
احمد الله دغلته کې چې کوم په اسلام آباد کې د سرتاج عزیز خبرې تاسو ذکر کړې، نو په پیمرا د پاکستان چې کومه د میډیا د سارنې یوه اداره ورته مونږ ویلې شو هغې هم ځینې هدایات جاری کړي دي، یوه خبر پاڼه جاری کړې ده، د هغې څه تفصیلات لري؟
بالکل، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یعنی پیمرا چې کوم دی هغه د ملک ټول ٹی وی چینل او ریڈیو سٹیشن ته ہدایت جاری کړی دی چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه چې پکې لشکر طیبه، جماعت الدعوة، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن په شمول دوه اویا تنظیمونه چې کوم دی ناقانونه ګرځول شوی دی دې کوریج نه کوي. لکه د 13 ورځ دا نوټس چې کوم جاری کړی شوی دی نو په دې کې د کلدم تنظیمونو فهرست هم جاری کړی شوی دی، او د پیمرا چارواکو چې کوم دی د ناقانونه د ول شوي تنظیمونو د فنډینګ لپاره په میډیا چې کوم اشتهارات چلول کیږي نو هغه هم منع کړی دي چې دا قسمه اشتهارات به هم نه چلیږي چې د هغې د لارې دوی خپل ځان لپاره فنډینګ چې کوم دی هغه کوي، یا داسې پروګرامونه به نه نشر کوي او یا به نه دوباره نشر کوي چې د هغې نه په خلکو کې نفرت پیدا کیږي یا د امن ته چې کوم دی هغې ته زیان رسي، او داسې مواد هم به نه نشر کوي میډیا چې هغه خلک چې کوم دی هغه په تشدد باندې راوپاري او یا د دوی مرستې چې کوم دی هغه وکړي. او پیمرا حکامو دا هم ویلی دي که دا احکامات چا ونه منل نو د هغه چینل چې کوم دي هغې ته جرمانې سره سره لایسنس هم د هغې معطل کېدلی شي. خو زه دا هم ویم چې منور شاه چې د پیمرا لخوا کوم د جاري کړی شوی نوټس دی په دې کې اووه نکاتو کې مخنه غواړم د اقوام متحده د سلامتي کونسل لخوا چې کوم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په خاصه توګه ذکر کړی شوی دی چې پکې ما څنګه مخکې دا درې تنظیمونه یاد کړل دا شامل دي. ولې پاکستان حکومت چې کوم دی هغه شپېته تنظیمونه چې هغه ناقانونه ګرځولي خو دا پاتې 12 تنظیمونه چې کوم دی په دې باندې د متحدې
د ملګرو ملتونو د اړخنه د بندیز سره مخ دي. دا وو د اسلام آباد نا زمونږ خبريال احمد الله چې په دغه دوه موضوعاتو تفصیل یې راکړ.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسا دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
او اوس ورځو یو بل ریپورت ته. د نن ورځې د پروګرامونو هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورېده، په دې کې پام کوه د ټوکو ټخالو خبرونه ده، دا درته د رواني غړې په اخیره کې وړاندې کوو چرته ځای ما. پرون په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شوی ټولګوندیزي کانفرنس چې پکې د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه د هغه آئینی ترمیم د بل حمایت یې کړی دی کوم چې په پارلیمان کې د قبایلي سیمې نمایندګانو جمع کړې او پکې یې یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې د بدامنۍ له وجې د فاټنه بې کوره شوي خلک به زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله په دې رپورت کې راستولای چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي انساني حقونه هم ترلاسه شي. په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوی ده چې قبایلي سیمو کې د اپریشنونو له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي نو حکومت له پکار دي چې صرف دا متاثرین په عزت سره خپلو سیمو ته واپس ولیږي، بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د 1500 ارب روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي. د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټول کندز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلي اولس سره خپل یووالی وښایي.
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي. په دې وجه باندې د پارټ آف پارلمنټرین چې قومي اسمبلۍ کې کوم بل پېښ کړی دی، هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا کوو او نن د آل پارټي کانفرنس دې لپاره راغوښتلی شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاقي رائے پیدا کړو. موږ دا غواړو چې د نوي حالاتو مطابق قبایلي عوام د بچو په لاس کې قلم او کتابي او خپلې فیصلې په خپله د کولو جوګه شي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلۍ کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی، نو دوی یې حمایت کوي.
دوی شتم ترمیم چې کوم راغلی دی، موږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلي عوام د خیبر پښتونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلات به هم پکې حل شي، بلکې موږ دا ګڼو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي. ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي، نو د دې خپل یو اهمیت شته.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرشر بلټ اپ دی او هیڅ نشي څوک کولی چې د دې نه ځان وباسي، او که کومه سیاسي پارټي د دې نه ځان وباسي او هغه ځان بې طرفه وساتلو کوشش وکړي، نو زما یقین دی هغه به ډېر زیات نقصان ته مخامخ شي. نو دغسې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان که څوک یې نم غواړي، نو هم د دې بل حمایت به کوي او دې نه موږ ډېر پر امید یو.
په ټول ګوندیز کانفرنس کې موجود د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي الحاج شاجي ګل وینا وه
په دې کانفرنس کې خو ټولو په دې به یقین دهانی راکړه چې موږ به بل کې د ستاسو حمایت کوو. نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت د بل نه کړی، نو موږ ته داسې څه په نظر کې نه راځي چې ان شاء الله په بل کې موږ ته کوم قسم داسې رکاوټ راشي چې دا بل پاس نشي په 2/3 میجارټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی او قبایلي سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې مسلم لیگ نن ته خواست کوو چې د بل منظورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو که مسلم لیگ من سره ومني به خو موږ ته د دومره لوی لانجو ضرورت نه و، دا خو د صدر په یو ورډ نن سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سینیټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلی کوي.
دا بل به شوی دی، موږ یې ویلکم کوو. موږ هم دا غواړو چې پاکستان کې کوم قانون دی هغه دې په ټریبل ایجنس کې مرای شي. خو دا یو داسې سینسیټیو ایشو دی چې دې باندې جلد بازی نه مکار نه اخلو. دیکھیے وہ ٹول آن بورڈ کو خصوصا قبائل چیری داغی اعتماد به ضرور حاصل ہوئی.
د یادونه دا چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې د جماعت اسلامي نه علاوه عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام، قومي وطن پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، نېشنل پارټۍ او متحده قومي موومېنټ په شمول د فاټان منتخب د پارلمان غړو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د مشال ریډیو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. ورزو خبر ایجنسی ته د یادې سیمې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي دوی په باړه کې ډېره موده پاس په لسګونو سرکاري سکولونه فعال کړي، او چې کوم سکولونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي دي، د هغې بیا جوړولو په کار یې لاس هم پورې کړی دی. چارواکي زیاتوي چې دا راز یې ځینې سکولونو ته په فوري توګه خیمې رسولې دي، خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې شته او په کار دي چې زده کوونکو ته یې سم تعلیمی ماحول برابر کړی شي. په دې حقله تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یوه اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی، او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي، او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي، او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولې دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې مشر افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
د شلوبر، د کمرخیل، د کاخیل، د ملک دین خیل، دا ټول سکولونه مونږ کولاو که الحمدلله. او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د پاره عامو پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړه، مونږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسس باندې جی او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نوموړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق لا وویل.
پا خو زه به تاسو ته دا ویم چې 150 سکولونه زموږ په باړه کې الوتي وو، په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلی ډیمیج وو که نه، جزوي نقصان ورته رسېدلی او بهانو چې کوم دی ټوټلي ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی که نه، هغه زموږ یو پیټنټ نقشه ده، په هغې باندې مطلب مستقله نقشه ده، سی این ډبلیو لګیا دی جوړی نو لګیا وي، دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغوی چې کومه پراپر ایلوسي چا سره یې هغوی ته لګیا اجازت ورکړو دغه سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کړو.
خو بیا باړې تاستانه شوې خلک وایي چې په ځینې سکولونو کې یې اوس هم نیمګړتیاوې شته. د باړې اکاخېلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله افریدی وایي چې په سکول کې یې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې دې هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سټاپ کمای رہے، 493 میں موشمون په دو مشرونو نه کنټرول کیږي، دوی مشرون افسی خوغه سټاپ برتی کو مونږ لا سټاپ رو کو چې مونږ د موشمون ته تعلیم کی په دالوکا کې ترقی خورا شي.
او د باړې د زده کوونکو اتحادیه یو مشر فواد پردی وای چې د باړې د زده کوونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټانو هغو نه سبق یې پاتې شوی، تعلیم دپاره م یو خپل ماحول پکار وینو، په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کی، نو چې دغه دپاره پراپر بلډینګ نه وي، دغه پراپر چیئرز او بورډ نه وي، نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دې ویش په دې ورستو کې باړې تا زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د خیبر پښتونخوا مردان ضلع بای خان سیمې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول د 26 اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوی او دوه کمرې یې پریوتي دي. ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره فنډ سم نه دی استعمال شوی او په جوړولو کې یې ناقص مواد کارول شوي، نو ځکه زلزلې ډیر خراب کړو. په دې هکله تفصیل د مردان نه زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د 26 اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 900 زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې، چې پکې یوه د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکل هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې 100 میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې، خو د زلزلې کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دی. په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب کولونه انکار وکړو. د استادانو مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علي وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و. د دې سکول استاد هر څه په خپله کړي، تر دې چې د ده لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړي دي.
اوس پورې موږ نه موږ خبر یو نه د دې پیسو نه، موږ په سکول هم بند کړو، په دې کې غلا شوی ده، ان لیګل میټیریل پکې لګېدلی. بیا چې دویمه کمره شروع کېده هغه د خپل سر کړی ده، دلته ما یو دوه چکې سان کړي سټارټینګ کې، څنګه چې چې زه کار شروع کوم دا نه پز بده او چیک باندې په خپل سائن کړي، زما سائن زما چې لکه فیک سائن کړي، نور چم لکه داسي د کم کارونه کول ای په خپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړی طاهر علي وایي چې هغه اوس خبر شو، خدا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن مسپخین د دې نه خبر شوم چې دا را پرې وته دي، دغه د کسانو خبره کوله چې سکول را پرې وته دي په زلزله کې، د وی خبرې کتره غلي دي مې څه چل شوی دی چې سکول دیوالونه ملاستي، خو دردغه پورې لکه زه خپل ځاني نن خبر شوم کېدی چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والې شوې دي، تر لنټره پورې رسیدلې دي، خو عام دغه مطابق کم از کم دې کې 15 منه سیخ لګېدو چې په هغه کې دوه منه سیخ هم نه دی لګېدلې. د دې نه علاوه کله چې دا را پرې وتې نو د دې چې کم دي خبر ورکړی دی، هغه خبر دي درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرې وته مکمل کېناستو، هغه کمرې مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې، چونکه هغه دي غلطه جوړه کړې ده، هغه به دي بیا جوړي. هغه درخواست چې هغه دي لګلې په هغه هم د ټولو استادانو چې کوم استادان خبر نه دي، هیډ ټیچر خپل دغه ساين کړی، او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ده.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي او چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کېږي، ولې اول به د ودانۍ او پوهان ګوري.
ناقص میټیریل خدای په انکوایري وکړو چې لکه خدای ستا یا ماته دا پته لګی چې ناقص دی که ٹیکنیکلی بے داغا پوری انکوائری میں پیو کو فرض کا ناقص مٹیریل استعمال کری چاکڑے داغا خلاف ایکشن اگست لکھی گی مطلب ٹیکنیکل خلق ہے وہ پوری کا نا مطلب چکم خلق کو بلڈنگ مان دے یا انجینئر یا لیبورٹری کی ٹیسٹنگ ہوئی چیز ٹک دے سشے غلط تھے داغے خلاف داغے ایکشن واخ لو
دا یادونی ولدا چدا اسکول پہ ہگا حلقہ کے دے چرتن چے دا خیبر پختونخوا دا تعلیم وزیر عطف خان دا صوبائی اسمبلی غلے ٹاکلے شوے دے محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال خبرونه اوري او په ما خامش په ګو بجو هم په دې صفه بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي رازو یو بل ریپورت ته په بلوچستان صوبا کې د خبريالانو د اتحادیه مشران وایي چې د دې سپې په بیلابیلو برخو کې نن هم خبريالان آزاد نه وي او غوی په آزادۍ سره خپل دنده نشي ترسره کولی. دا خبرې د یاد اتحادیه مشرانو تیر مازیګر د خبريالۍ د نړیوالې ورځې په حیث یوې احتجاجي غونډې ته په وینا کې کړې دي چې زموږ خبريال خدای نور ناصر یې په دې ریپورت کې حال راکوي.
په کوټه کې د دوشنبه په مازیګر د خبريالۍ د نړیوالې ورځې په حیث د دغې صوبې د خبريالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا یوه احتجاجي غونډه شوې او د خبريالانو د قاتلینو د نیولو او هم یې په دغه صوبه کې د خبريالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. گانو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د تحفظ شعارونه ورکول غوښتنه کوله چې د دوی د وژل سویو خبریالانو قاتلین دی ونیول سي او له قانون سره سم سزا دی ورکړل سي. د صوبې د خبریالانو د اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبریالانو تر قربانۍ وروسته نن هم په بلوچستان کې خبریالان آزاد نه دي او له لرې پرتو سیمو څخه یوازې د یوې خوا خبرونه راځي.
آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں
بلوچستان کے نن ہم پلرو پرتو سیمو کے خبریالان دا تصور ہم نسی کولے چھے یو خبر دی ولی جی او یواز یک طرفا خبرو نرازی مجھ دا وایو چھے ہم دا پا آزاد صحافت باندے بندیز دی خو ہم دا بندیز با زمج اتحادیا او دلتا کارکون کی جورنالیستان کل ہم قبول نکری. د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کال کې شاوخوا څلوېښت خبریالان وژل سوي او د هیڅ یوه قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې وروستیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبریالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوې خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبریالانو نیول سوي قاتلین یې په یوه پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
بلخوا ډان ورځپاڼې خپلې د یاد خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلې ده. وایي چې په پاکستان کې اوس هم خبریالان د یو شمیر خطرونو او بندیزونو سره مخ دي. د دې ادارې مهم ټکی د اسرار العالمومن ناورو
په اداره کې راغلي دي. نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې. نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې اووه سوه خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطن د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې دویم نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله او د دې مخه په دغه کال کې په مالی کې وژل شوو دوه فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وژل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. د ادارې وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي. ځکه چې د خبریالانو د وژنو په لسو کیسونو کې نه داسې دي چې وژونکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وژنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپلو خبریالانو په ریپورت کې راغلی دی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوي په پاکستان کې الکترانیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولی. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډېر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کېږي.
د اسرارالعالم ریپورت مو اورېده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې د روانې ګړۍ نیمایي ته درنګ شېبه کې رسو. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدای به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې وویل چې دې لړ کې دا مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدلې عمل زر تر زره بیا شروع کړي. د پاکستان الکترانیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته امر کړی چې د دوه ویانا قانونه ګرځول شو تنظیمونو کاورج دینه کوي. دې لړ کې پرون پیمرا په یو نوټس کې د دې ناقانونه تنظیمونو فهرست جاری کړی او په کې رسنیو ته ویل شوي چې دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلولو نه ډډه وکړي. پرون په اسلام آباد کې جوړې شوې ټول ګوندیزې غونډې په خپله ګډه اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړې شي. دغه ټول ګوندیزه غونډه چې په مستقبل کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه جماعت اسلامي را بللې وه په کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه د جدا شوې یوې ډلې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی دی. د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای میاشت کې ملا اختر منصور وروسته له هغې خپل مشر ټاکلی و چې افغان استخباراتي ادارې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړی و او ویلي و چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر تېره ورځ یوې مرکه کې وویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو وار بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو ضرورت سیوا شوی دی. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف د کردار ستاینه وکړه. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ ایشیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په درېیم پړاو کې د کازاکستان د سفر په وخت کړې دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اورېده. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې 9 ساعته تر ماښام 6 بجو پورې جاری وي او په پښتو ژبه تاسو اورئ. دا وخت تاسو لپاره د کورنۍ او ورسپانو د اداریو مهم ټکی لرو. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د بیلابیلو ورسپانو د اداریو غټ ټکی راغونډ کړی. راځي چې ورته وښو.
نن جنگ رسپانه خپل ادریه کې وای که هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله ځپلو په مرستو کې لګیا دی خو اوس هم په خیبر پختونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دی چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلې او زلزله ځپلې د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې له کبله په زرګونو اسکولونه کورونه او نورې ودانۍ تباه شوې د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو که وکتل شي نو دا وروستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړي شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زره خلکو ته امداد رسي ځکه چې موږ له وړاندې نه سب بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړی شي او دارنګ اوس په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي هلو ځلو سار پخپله کوي چې دې کې څه کمی پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوي ټولګوندیزه غونډه کې ټولو ډلو د فاټا عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادارې زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټا د پارلیمان غړي غواړي چې فاټا د په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، خو بل پلو ځینې قبایلي مشران او ډلې غواړي چې د فاټا لپاره دې ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو په رڼا کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټا متعلق کوم اهم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کلی کې د دې سره سره ضروری ده چې د فاټا لپاره یو کوټلي منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کومې هم منصوبې جوړې کړې شوې دي هغه ناکامه دي. نو باید چې لومړی د فاټا لپاره یو مکمل ډانچه جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولی شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلي منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند بریا او فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د بیا رغونې او دغه هیواد د مالیې نظام په اړه د افغان ولسمشر په څرګندونو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل یې د هارون باچان اورو.
د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې راغلی د اتوار پر ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغې بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی یا شنبې ورځې په بلدیاتي ټاکنو کې رایه واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یوه ریفرنډم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پاټۍ په توګه مخته شي. د شنبې ورځې د بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,609 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 231، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فارن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرې د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نورو یو شمېر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوي. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلي موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې، خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزورې شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس د یو ایرلاین د سورلو جاز د تیر خالی په ورځ هغه وخت د مصر په سینا دشته کې د حادثې ښکار شو چې د مصر د شرم الشیخ سیمې نه د روس سینټ پیټربرګ ښار ته روان و. په دې جاز کې سوار 240 مسافر ټول په موقع مړه شوي وو چې زیاتره یې روسیان وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې زموږ همکاره انیس اجمل یې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د خالی پورس د روسیې وا مسافر اڑون کې الوتکا د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثې ښکار شو. په دې الوتکه کې د لږ تر لږه څلېرشتو ماشومانو په ګډون 1211 مسافر او د الوتکې د عملې و تنه سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې پکې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګری په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرولو وروستو سینټ پیټرسبرګ او نستې خارګوټو ته بیرته ورتلل. د روس یو چارواکی ویکتور سوروشینکو چې د دې الوتکې پلټنې کوي او د روس د هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی، پرون یې ویلي دي چې دا الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوې او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوي دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویلی شي. د روس د بیړنیو چارو وزارت وایي چې د نومبر په 2مه نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 144 کسانو مړي سینټ پیټرسبرګ ته راوړل شوي دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکي یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دا الوتکه یې څرنګه په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپوس مې د پاسه تیریدونکي خپل پروازونه معطله کړي دي. بل لور ته د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دعاګانې وشوې او د روس د یو چرچ پادري ویلي دي چې دې پیښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس RIA تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یوه الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو.
بلخوا د افغانستان نه راغلي ریپورټونه وایي چې د افغانستان د طالبانو د نوي مشرتابه په سر د لانجې له وجې جدا شوې وسلوالې ډلې ملا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی. ویلي دي چې دوی به د نوموړي په مشرۍ د افغان حکومت، امریکا او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړه جاري ساتي. خو د طالبانو د مرکزي ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد دغه ریپورټونه رد کړي دي. په دې هکله تفصیل د اسمت ساروان ریپورټ کې اورو.
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همداراز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزه وکړي. د منصور د مشرۍ مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلي ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه یې د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو ذبیح الله مجاهد له آزادي راډیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړیو ډیلي ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د څرګندېدو په شرط ویلي چې ملا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله یې له ملا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشرۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازی آزادي راډیو ته ویلي چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال یې د دوو ولایتونو د والي په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د ده اکثره لوی طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابدي دي چې د ملا محمد عمر اخوند مړینه پټه کړې وه. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن ملا عمر د منصور له لوري وژل شوی وي، خو ملا منصور وایي چې د ملا عمر مړینه د دې لپاره پټه ساتلې وه چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نشي.
دا مشال ریډیو ده.
د بیپول ډاکټرانو د ډلې مشر وای نړیوالې ټولنې په افغانستان کندوز ښار کې په یو روغتون د بمبارۍ د بیپری او پراخو تحقیقاتو په اړه د دوی غوښتنه د پامه غورځولې ده. جوان لیو د رویټرز خبري ایجنسۍ سره په مرکه کې ویل د ترلاسه شویو ثبوتونو نه معلومیږي چې په کندوز ښار کې د بیپول ډاکټرانو په هسپتال په قصدي ډول بمباري شوې ده. په دې هکله تفصیل د رضوان مراد ریپورت کې ورو.
د بیپولی ډاکټرانو د ډلې مشروي په کندوز کې د دوی پر روختون د امریکایي ځواکونو بمباری خای یو جنگی جنایت وبلل شي. جوان لیو له رویټرز خبري آشان سره په مرکه کې ویلي دوی له شاوخوا شپږ اویا هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د بې پرې پلټنو لپاره دی د بیپولی ډاکټرانو د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو د نوموړي په وینا نړۍ دا غوښتنه له پامه وغورځوله. د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې مشر وایي د کندوز د روغتون پر پیښه چې د دوی د دیارلسو ډاکټرانو او طبي کارکوونکو په ګډون دیرش کسان پکې ووژل شول د نړیوالې ټولنې چوپتیا له خجالت نه ډک عمل دی. میرمن لیو وایي دوی د روغتون موقعیت او فعالیت له ټولو اړخونو سره همغږي کړی و. دا روغتون له څلورو کلونو راهیسې فعال و او په هغه شپه چې بمباري پرې وشوه په کندوز ښار کې یوازنۍ ودانۍ وه چې روښانه وه، او د هغې په خبره پرچت هم د بې سرحده ډاکټرانو لوګو لګېدلې وه. د بې پولي ډاکټرانو مشر وایي پر روغتون له لومړي برید وروسته دوی یو ځل بیا ټولو اړخونو ته یقیني کړه چې دا ودانۍ روغتون دی، خو بیا هم پرې بمباري روانه وه. نوموړي دا رد کړه چې ګواکې طالبانو له دغه روغتون څخه د سنګر په توګه کار اخیسته. که څه هم چې یو شمېر ځانګړو امریکایي ځواکونو چې پر دغه روغتون یې د هوایي برید غوښتنه کړې وه ادعا لري چې طالبانو په روغتون کې ځای نیولی و، خو د امریکا حکومت وایي دا پېښه څېړي. د امریکا متحده ایالاتو په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله بخښنه غوښتې، او د دفاع وزارت پنټاګون وایي د دې پېښې د څرنګوالي او حقیقت د معلومولو لپاره څو اړخیزه پلټنې روانې دي.
او اوس وخت شوی دی د ټوق ټقالو د هفتوارې خپرونې پام کوه. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار امان الله ناصر برابروي. راځئ چې ورته غوږ شو د دې هفتې په پام کوه خپرونه کې یې کمې ټوقې راوړې دي.
السلام علیکم. ګرانو رنگارنګ سیلابونو وړو او زلزلو خورولو اوریدونکو، ګورګین مرچکی هم حاضر دی د داسې خبرونو سره چې صرف غمونه پکې دي. خبر نیم چې خوشحالي زمونږ له سیمې نه ولې خوابه دی ده. آیا خوشحالي زمونږ نه خفه ده، او که مونږ له خوشحالۍ نه ځان لرې ساتلی دی؟ د سیلابونو څپې دي که د زلزلې جټکې، که لاندې دي او کله لوړ حملې، که د نړۍ سکونه او څاپېړې او چکې دي. د سیلابونو څپې دي او که د ګرمۍ د لمر وړانګې دي، د یتیمانو چغې او د کونډو روندو فریادونه او نارې دي، ټول زمونږ په سیمه کې دي. دا ځکه چې نورو پوهنه حاصله کړه، حاصلوي یې، خلاص یې پوهنتونونه او لیسې دي، او زمونږ بند مکتبونه، سوځلي کتابونه او بندي مدرسې دي. خبر نیم چې کله به سترګې رڼېږي، کله به د عقل بند روشندانونه خلاصېږي، کله به بندي خولې وازېږي، کله به حق بیانېږي، کله به وږي مړېږي، کله به بې کوره خپلو کورونو ته ستنېږي، کله به د علم ډیوه بلېږي، کله به پمځکه پراته کلمونه لرنګ نه ډکېږي، او کله به له ګولیو ډک توپکونه له ګولۍ نه خالي کېږي، کله به د بل ټوپک له خپلو اوګو نه کته کېږي، او کله به خپل ټوپک د خپل ورور په ضد نه استعمالېږي، او کله به د ګورګین سورنا بندېږي، او کله به د توتکۍ باجا غږي. نو ګرانو او خپلو قسمتونو ته حیرانو، د نورو په جالونو کې راګیرو لکه مایانو اورېدونکو، دا وخت زمونږ د ملک ناپرسان وزیر زلزلجات سیلابیات جناب خیرات خان امدادی صیب په سټوډیو سټیشن ته ګډبډېشن کې د توتکۍ چکری سره تشریف لري. درځئ چې ورسو چې دی په موجوده پریشان کونو حالاتو باندې خپل د عقل د چوربتۍ رڼا څنګه اچوي. تاسو او وزیر زلزلجات و سیلابیات.
السلام علیکم وزیر صاحب، مون تاسو ته په سټوډیو کې خراغ لای وایو.
هر څه چې وای لږ ژر ژر وای، زه په یو اوږده دوره روان یم.
یقینا به تاسو زلزله زده او سیلاب زده علاقو ته روان یاست.
کمال که ستا دماغ خراب دی، هلته زما څه کار؟ زه د سعودي، اروپا، امریکا، یونایټیډ نیشن یعنی ملګری ملتونو په دوره روان یم. کنه
څه مطلب؟ په ملک دومره لویه تباهي راغلې ده او ته روان یې هلته؟ د څه دپاره روان یې؟
هم د دغو غریبانو خلکو دپاره ځم، د ځان دپاره خو نه ځم کنه.
نو غریبان خو په ملک ناپورسان کې دي، زلزله دلته راغلې ده، سیلابونه دلته راغلي دي، او ته خو وایه چې زه روان یم د باندې.
ای بې عقلي، دلته خو ته خپله وایه چې هر څه تباه او برباد دي. د باندې ملکونو ته ځم چې د دوی دپاره یو خیرات، یو زکات، یو امداد راټول کړم. د دې څخه د مخه چې د بنګال فقیران، د سریلنکا ملنګان، د یوګنډا مفلسان، د ویسټ انډیز اپیمیان او د ایتوپیا لمبه وهلي مریضان ورورسېږي، زه ځان ورورسوم او خیرات ترېنه واخلم.
نه نو، دا مسلې خو په جاپان کې هم راځي، په یوروپ او په امریکا او په چینا کې هم راځي، هغوی خو په خیرات او په زکات پسې منډې نه وي.
خانه مو خرابه نشه، څو وارې مې درته ویلي دي چې ځان د هغه سیالانو سره مه برابروه. نه، ته ماته دا ووایه، په هغو ملکونو کې درنې کېږي، د انګور او خواښې جګړې کېږي، په کرکټ کې پډې کېږي، د حکومت او اپوزیشن د ورځې او شپې اتلس جلسې کېږي، د آی ایم ایف او حکومت تر مابین داسې پټې معاهدې کېږي. چې دا یو شی مو د دنیا رنګه نه دی، نو بیا ځانونه ولې د هغو سیالانو سره سموئ؟ خیرات خورو، زکات خورو، پوروړو، امداد خورو، ټول نظامو په خیرات چلیږي. حقیقت خبره خدا ده چې ملک ناپورسان خو چلیږي په دې زلزله زدګانو، سیلاب زدګانو، اپریشن ضرب غضب زدګانو باندې. د دوی له سوابه څه زار راځي، په شملو یې دوی ګزاره کوي، کوچه او غوړي یې مونږ خورو. بس وی چلتې که نام ګاډی یې او زلزلې که نام دیاړي یې.
نه، ته ماته دا ووایا چې په تیرو زلزلو او سیلابونو کې چې کومې خیمې او بسترې راغلې وې، د خوراک شیان راغلي وه، د متاثرینو د پاره پیسې راغلې وې، هغه چېرته ولاړې؟
ګوره، دې ته وایي مال غنیمت، او مال غنیمت همیشه به نام سرکار وي، په دې کې د خرکار هیڅ حق نشته.
تاسو دا د اپریشن ضرب غضب متاثرین او دا د زلزلو او د سیلابونو متاثرین کله خپلو کورو ته لیږئ؟
خدای ته وګوره چې دا خبره بله واره ونه کړې، ولې په روزي کې لته راوئ مڼې؟ که دا خپلو کورونو ته لاړه، بیا څوک امداد راکوي مونږ ته؟ څوک به راډکوي زمونږ جیبونه، زمونږ ګیډې او نسونه؟
نه، تاسو به در څو پورې په دې کچکول گزاره کوئ؟ په ډېرو خیراتونو او زکاتونو مو خولې د فقیرانو او لاسونه مو د ملنګیانو شول، تاسو شرمېږئ نه؟
تو تکو د بې عقلۍ خبرې ولې کوې کنه؟ شرمېږي خو هغه څوک چې په سترګو کې څو څاڅکي اوبه ولري. وای شرمې کوت بېخې خود، شرمېږي به نه، کچکول اوټاو، مال بناو، نوټ کماو. او دا ملک ناپورسان دی، که لک لرې په لک ارځې او که کک لرې په کرک لام نه ارځې. او زمانی که دا خیرات او زکات نه اخستلو، امداد یې نه خوړلو، له تندې اوچ شلو، له لوږې نه مړ شلو، بې کفنه خښ شو.
ای تاسو له خدایه نه ویرېږئ؟
او زما او د هغه تر مابین مه راځه، خپل کار کوه. زمونږ میا صاحب وې چې څه کوي کوه، بس یو کال بل کال اج کوه، هغه مهربانه باچا دی، معاف به دي کي، اوبه دي بخي. ویره خو بس له نیب نه په کار ده، او د نیب خو تا ته قانون معلوم دی. خود بی کھاو، اس کو بھی کھلاو، جان چھڑاو، پھر بناؤ مال کماؤ، 50-50 کراو، اللہ خیر سر.
مطلب دا تاسو دے متاثرینو دا پارا ہی چم نہ کوئے ہاں؟
ولی نہ کہو، جنوبی وزیرستان تا میٹرو بسور جوڑو، او شمالی تا بس صرف بسور جوڑو، زلزلے والا او تا کورون ور جوڑو، او سیلاب والا او تا کشتیانی ورکو، چا تا ڈالران ور بیشو، او چا تا ریالان ورکو.
ہی کلا بے ورکوے بے بخت کلا.
بس تا دعا کوا چیو خمست سونامی راشی، سیلابون راشی. آو
وی وی خانہ خرابے، دا تا اوس آبادی جوڑوے کنور بربادی راولے.
اگر مثال دی ندے اور ادلے تو تکو چیو ایتر نمپو والاڑا پا خرپ نڑے دلے خوی. زمون خلق په آباده خوشحالی کی چرتا، تر کور په بیابان خوشحالوی، تر گٹی په تاوان خوشحالوی، تر بنگلی په زندان خوشحالوی، تر واوری په باران خوشحالوی. وای کڈی بچر ته گرزوی نا، د باران شپدا پر بیابان شپدا د مسافرو.
او بے بختا، او بے بختا، وم کدغه متاثرینو بدوا درته وکړه نو بیا
وای بدوا د دوی بدوا او خواله ما ک بدوا نه وای وهله د ملک ناپورستان وزیر به وای د انګلستان وزیر به نه وای د وزیرستان وزیر به وای د کویت او عربستان مشیر به نه وای د برونای دار السلام فقیر به نه وای د یو خې مړی ایجنسی مخبر به نه وای
یو دا سړی څه وای
صحیح وای ما دا اوس زمونږ زندگی ده د باندې د وزیر اعظم چمچګیری په کور کې د بیگم ترهګیری په تاڼه کې د پولیس غونډګردی په گلی کې د غونډک دادګیری تر دې خو ښه و چې د لندن ویزه مې اخیستې وای د ګورګانو حیوانان به مې لمبول یا به مې په سعودي کې د شیخانو ماشومان ورګرارول او خان به مې ورمالشول کور ته به مې ډالران او ریالان راستول تر برونو ته به مې پر بریتونو لاسونه تېرول
های های بے بختو تاسو خود را آزادی په غلامی خوشاله است
دا غوی غلامی می خوخه ده کم از کم نقد خود رکی دلته غلامی هم کو او سپیډی هم خورو
اخه تدارت وای
یو منټ د چاینا نه فون دی جی هلو شمپان شو ها شمپو شان 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 ترمپو ها شان شان ها پرواز شریف شیرباز شریف خیرات شریف زکات شریف امداد شریف و شان شان شو شاباش شاباش کن جاپوریان شان شو شان شان آمیان بریان نمیان
سوکو چر دروان شوی؟
د چاینا نه فونو وزیر اعظم صاحب د امداد درخواست کړی و د سیلاب زدگانو دپاره څه د کباړي سامان را روان دی توتکو ستم سپلی ښکېدلی دي درځه تا ته به م یو جوړه سپلی درکړم ستاسې د رپورټرانو شکل هم د متاثرینو نه کم نه دی چې تا ته وګوري ګوندې دا امداد را ډبل کړي راځه
نوکرانو په بیرونی امداد او کباړی جات سامانو امختمل ګرو زو سټوډیو سټیشن ته ګړبړې شنتا چیرې چې حکیم بخمل سیب تشریف لري ستاسو فریادونه او د مشورې او ځوابونه ټلیفون نمبر په یاد لري 0000000000000
چم صاحب وان چم صاحب سیلاب راغی کور می سیلاب یوړو گډ می کساب یوړو
نو ته ما ته د سې د بار منډی راوې دا ملک نه پورسان دې تم ورشه پارس چې دیوس بر شو زغلوې وستر بر کار دې کنا دلته کو وزیر دې ک فقیر دې ټول د نور پالو نه زغلوې
حکیم صاحب و حکیم صاحب د کمی ورځې څخه چې دا زلزله راغلې ده ټوله ورځ موږ پر کیم باندې لوړ هلیکاپټران ګرځي په دوربین کې راته ګوري او بیرته راڅخه ځي
ای بدبخته تاسو ته به ګوري نو په دنیا پر اوري چې ستاسو د سپیرو مخونه نه کې ورښکاره امداد و خیرات به لږ کمه راځي له څلوېښت دوکانو نه په مونږ چلېږي دا ګاډی که نه
الوی حکیم صاحب حکیم صاحب مملا سونه راکوه زلزله راله څه وکړمه
عمل سم کې دا خو اته اشاریه یو درجه ده ستاسو مولونو د چیزه ګورم پر مونږ خو باید چې اتلس اشاریه نون زلزله راغلی وای او سر خلاص کې کنه دا جټکی به راځي او نو پام کوی پام